قسمت ساروان پیشکش میکنه. ساروان زیب سلام.
ډیر مننه، تاسو هم ستړي مشه، امید مرزبان قدر من اوردونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. 8 بجې شوې په دې خبرونه کې د افغانستان بیلابیل راپورونه لرو چې په سر کې به وبرې د مشرتابه پر سر د اختلافاتو د حل کولو لپاره د طالبانو حل ځلې ناکامې شوې دي. تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه وبرې چې قسیم سولمل وړاندې کوي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وایي افغانستان په قاچاقي ډول د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره پر قوانینو کار روان دی. د هلمند د والي ویاند وایي په کجکي ولسوالۍ کې وضعیت د عادي کېدو خواته روان دی. او په نړیوالو خبرونو کې راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل واشنګټن د روسیې لخوا سوریې ته د تکتیکي الوتکو پر لیږلو اندېښمن دی. هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وایي افغانستان په قاچاقي ډول د انساني قاچاق د ستونزې د مخنیوي لپاره د دوو قوانینو پر جوړولو کار روان دی. په وروستۍ کې اروپا ته د کډوالو د تګ بهیر پراخ شوی چې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د هیوادونو ترڅنګ له افغانستان هم په زرګونه کډوال پکښې دي. زیاتره افغانان په قاچاقي لارو ځانونه اروپا ته رسوي. سید حسین عالمي بلخي ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه قوانین تر کار لاندې دي او ژر به تصویب شي.
قانونی در حال تصویب است.
قانون مبارزه با قوانین د تصویب په حال کې دی. یو د انساني قاچاق او اختطاف په وړاندې د مبارزې او بل د کډوالو د قاچاق د مخنیوي قانون نومیږي. دولت له قانوني، اقتصادي او امنیتي لارو چارو هڅه کوي داسې زمینه برابر کړي چې له افغانستان د انساني قاچاق مخنیوي وسی. هیله من یو د دولت کار نتیجه ورکړي او د کډوالۍ کچه راټیټه سي. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر د غرض د کورونی بزایسو د ستونزو د حل لپاره د وی کمیټې د جوړیدو خبر هم ورکړ چې ځینې ملي او بهرني بنسټونه غړي دي. سید حسین عالمي بلخي وایي دغه کمیټې خپل کار پیل کړی او سږ کال به هم د ژمي پر مهال دغه بزایسو ته د مرستې رسونې چارې تنظیم کړي. د هلمند د والي ویاند وایي په کجکي ولسوالۍ کې وضعیت د عادي کېدو خواته روان دی. په دې ولسوالۍ کې په تیرو 4 ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې سوي دي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل تازه د افغان پوځیان سیمې ته رسېدلي دي.
هغه ځای ته تللي دي، رسېدلي دي. فعلا هغه کومو کمو ځایونو کې چې اکادمیشني شوي وو، هغه دوه درې پوستې وي چې هغو کې اکادمیشني شوي، بېرته د افغان امنیتي ځواکونو فعلا په خپل ولکه کې دي. او فعلا په هغه ځای کې خاص کتاب له خوا څخه عملیات روان دي. مرجوب له مخالفینو ته واوښتې ده افغان امنیتي ځواکونه تقریبا د لس شاوخوا کې ټپیان لري.
د هلمند والي ویاند هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواکې د نامنې له کبله د کجکي ولسوالۍ د برښنا د تولید له فابریکې بهرني انجینران وتلي وي. تر دې مخکې د هلمند والي ویلي وه چې په کجکي ولسوالۍ کې د درې ورځنۍ جګړې له کبله ګڼ وسلوال وژل سوي دي. د هلمند چارواکو د موساکله ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر هم ورکړی دی. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د داعش 15 غړي وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشلقیوال ازادي راډیو ته وویل چې د داعش دغه غړي په هغو پوځي عملیاتو کې وژل سوي دي چې د افغانستان ګډو ځواکونو په دې ولسوالۍ کې پیل کړي وه. د ده په خبره په دغو 15 وژل سوو کې د دې ډلې یو ځایي قمندان بختیار هم شامل دی. د مشرقیوال په خبره دغه عملیات به تر ډېر مودې پورې روان وي. په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیتونو زیاتېدو په افغانستان کې اندېښنې زیاتې کړې دي. په ننګرهار کې د ختیځ ولایتونو چارواکو، مدني فعالانو، فرهنګیانو او لیکوالو د ازادي راډیو د همکار ارواشد جناقه لوکوزي د فاتحې په مراسمو کې برخه واخیسته. دغه مراسم د جلال آباد په امیر شهید بن جامع جماعت کې ترسره سول. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم مراسمو ته په خپلو خبرو کې ویل چې ښاغلی لوکوزي د نورو ژورنالیستیکي فعالیتونو ترڅنګ د ازادۍ په څپو کې یا د رمواج ازادۍ پروګرام په مرسته د افغانستان روانو ستونزو ته د حل لار لټوله.
د شیاطه در امواج ازادي او د ازادي په څکو کې کومه برنامه به ته وړه دوه ساعته برنامه د اهل خبره او خلکو سره به د افغانستان په معضلاتو خبرې کول. افغانستان اوسنۍ ستونزې ربړې ته یو حل مناسبه لاره لټوله.
د ازادي راډیو تجربه کار همکار جناقه لوکوزي د تیرې سه‌شنبې په شپه د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د سرطان ناروغۍ له کبله سا ورکړه او مړی د جمعې په ورځ د ننګرهار په روداتو ولسوالۍ کې دغه په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل سو. دغه پر مړینه ګڼو نورو سازمانونو، ادارو، چارواکو او بنسټونو هم خواخوږي څرګنده کړې ده. د لغمان په مرکز او قرغیو ولسوالۍ کې 1300 کورنۍ د برښنا له نعمت څخه برخمنې سوې. د لغمان والی عبدالجبار نعیمي پرون د دې پروژې د پرانستنو په مناسبت جوړ سو مراسم ته ویل چې پر دې پروژې 18 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی.
په مجموع کې 1300 کورنۍ د برښنا د نعمت څخه برخمن شول. شاوخوا 18 میلیونه افغانۍ ورباندې لګښت راغلی. په لاندې وخت کې ان شاء الله په لغمان کې په مرکز ولسوالۍ کې د 1300 کورنۍ نور لپاره هم د برښنا څراغ ورته رسېږي.
په لغمان کې د 1300 کورنۍ ته د برښنا د رسولو د پروژې لګښت د افغانستان برښنا شرکت ورکړی دی. د لغمان قومي مشرانو د برښنا د بشپړې سوې پروژې هرکلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې نورې کورنۍ به هم د برښنا له نعمت نه برخمنې سي. د امریکا د بارنی چار وزیر جان کیری پرونول واشنگتن د روسیې لخوا سوریه ته د تاکتیکي الوتکو پر لیږلو اندېښمن دی. جان کیری چې په لندن کې خپل برتانوي سیال فلیپ هامون سره تر بحث وروسته یو کنفرانس ته خبرې کولې تایید کړه چې د روسیې جټ الوتکې د امریکا متحدانو پوځي ځواکونو ته خطر پېښولی سي. امریکایي چارواکي وایي روسیې وړ مورس څو ساعت وروسته له خیل لشمیر جنگی جټ الوتکې د سوریې یوې هوایي اډې ته ولېږدولې چې د امریکا او روسیې دفاع وزیرانو تر یوه کال زیات مودې وروسته په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې. جان کیری پرون وویل په څرګنده د داسې الوتکو حضور چې په هوا کې د جنگ ظرفیت لري او له ځمکې څخه هوا ته ویشتل کېدونکي میزایل جدي پوښتنې ولاړوي. روسیه وایي په سوریه کې د پوځي تجهیزاتو او پوځیانو د ځای پر ځای کولو هدف د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه ده. خو واشنګټن اندېښنه لري چې روسیه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد رژیم د غښتلي کولو له لارې غواړي د سوریه کورنۍ جګړه وغځوي. او وروستی خبر دا چې په قزاقستان کې چارواکو پرون وویل چې په کاسپین سمندرګي کې د پوځي تمریناتو پر مهال د خپلو څلورو سرتیرو د ډوبېدو مسله څېړي. د قزاقستان دفاع وزیر ایمان قولی تاسما ګومبتوف پرون اوکتاو سیمه ته چې وړ مورز دغه پیښه پکې سوي و سفر وکړ. په همدې حال کې د قزاقستان پوځي سرنوالي وایي د دغو سرتیرو د وژنې په اړه څېړنې پیل کړې دي. د دغو سرتیرو د ډوبېدو علت د تمریناتو پر مهال تیروتنه شودل سوې ده. دا تر دې دمه خبرونه.
ساعت 8 بجې او 8 دقیقې شوې. تاسو زموږ شغل آزادۍ رادیو اوري. د مشرتابه پر سر د اختلاف د حل کولو لپاره د طالبانو ترمنځ خبرې ناکامې شوې. پر اساسونکو څو میاشتو کې به د افغانستان لاري د ترکمنستان د غازو د پایپ لاین پر پروژې کار پیل شي.
د دې پایپ لاین په ټول برخه کې پروژې او د کار زمينه مساعد کیږي د افغانانو لپاره.
وسوالو طالبانو د کونړ د چپی درې شونځي بند کړی دي.
طالبان وجدا بند روزنه موږ نه منو. خپل ځان ته حکومت دی کنه وې جوړه دا موږ نه منو ځا تعلیمي دا موږ بند کړی.
د فراولت د بندري بازارګي د دوکاندارانو د اعتصاب په دود دوکانونه بند کړی.
د ورځې په میلیونو افغانۍ د دې بازار شي د بندول سره جوړه حکومت تاوان دی.
دا یو شمیر نور راپورونه تر اتنیمو بجو پورې وړاندې کیږي. تاسې زموږ اخلاق آزادۍ رادیو اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. وروسته په همدغه څپه یعنی منځنۍ څپه 12:15 نیوي د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې اورئ. شي د وسلوالو طالبانو د نوی مشره او ناراضي قومندانانو ترمنځ خبري ناکامه شوي او د غډله شای پر دوو برخو وویشل شي. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې په پرونیو خبرو کې د طالبانو نوی مشر مولا منصور هڅه وکړه دغه قومندانان او طالب مشان خپل ملاتړ ته وهڅوي، خو په دې کار کې پاتې راغی. کارپوهان وایي له دې سره شای د سولې هغه خبري ناکامه شي چې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ پیلی دون کړي. خو د سولې عالی شورا وایي د سولې خبرو ته لا هم هیله شته. په دې اړه نور تفصيل صالح محمد صالح اوروي.
د وسلوالو طالبانو یو ویان پرون ویل چې دوی شایي پر دوو ډلو سره وویشل سي، ځکه د وسلوالو طالبانو ترمنځ د ملا محمد عمر له مرګ نه وروسته د نوی مشر پر ټاکلو تازه خبري ناکامه سوې. ریوټرز اژانس لیکي د طالبانو ترمنځ د درز ایجاد شای د وسلولو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبري حمله ځند او خند سره مخامخې کړي. د سولې لومړی پړاو خبري په پاکستان کې سوي، خو دویم پړاو خبري چې د جولای میاشتې پر یو دیرشمه په پام کې وي، وروسته له هغې وځنډېدې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور سو. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل فکر نه کوي چې د وسلولو طالبانو خپل منځي اختلافات دي د سولې خبرې او مذاکرې ټکنې کړي.
طبعا دوی په دې باندې مصروف دي چې څنګه خپل دغه اختلافات ختم کړي، بیا د سولې لپاره د یو ادرس نه دی کار وکړي. فکر کوم چې دغه ستونزه شته یو وخت باخلي، ولې د دې دا معنی نه ده چې د سولې خبرې به ودرېږي او یا به دوی سولې ته بالاخره آمادګي ونه کړي. یعنی سولې لپاره هڅې د بل هر وخت نه لا زیاتې هڅې په کار دي چې موږ د دغه جنگونو مخه ونیسو. نوي مسایل چې را پیدا کیږي افغانان په وحدت سره د دې مقابله وکړي شي.
په وروستیو کې د سولې عالي شورا او یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ شاید د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل سي. د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د مشرتابه پر سر کړکیچ وروسته له هغې پیدا سو چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د طالبانو د غورځنګ د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د مړینې خبر اعلان کړ چې دوه کاله مخکې مړ شوی دی. وسلوالو طالبانو د ملا عمر مرستیال ملا منصور د خپل نوي مشر په توګه اعلان کړ، خو د وسلوالو طالبانو ګڼ قمندانان او مشران ځکه په غوسه دي چې ولې ملا منصور د ملا عمر د مرګ خبر له دوی څخه دوه کاله پټ ساتلی. دغه ناراض قمندانان ملا منصور د خپل مشر په توګه نه مني. د ملا منصور د مخالف ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی پرون ویل چې د ملا منصور او ناراضو طالب قمندانانو ترمنځ خبرې ناکامه سوې. ملا نیازی ویلي موږ دوی میاشتې ملا منصور ته انتظار وکړ چې په وضعیت ځان پوه کړي او د مشرتابه له مقام څخه د لاس واخلي. پرېږدي ژدي چې د طالبانو عالي شورا نوی مشر د رایو پر اساس وټاکي، خدای په دې کار کې ناکام سو. ملا عبدالمنان نیازی رویټرز اجانس ته ویلي د طالبانو ناراض قمندانان به د ملا منصور پر ډله بریدونه نه کوي، بلکې دوی به هم په افغانستان کې پر افغان حکومت او بهرنیو متحدانو خپل بریدونه تنظیم کوي.
و امریدل چې د وسلوالو طالبانو د نوی مشر او ناراضي قبندانانو ترمنځ خبري ناکام شوي او شاید دا ډله په دو برخو وبېشل شي. کاربوهان وایي لدی سره شاید د سولې هغه خبري ناکام شي چې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ پیل شوي دي. تاسو اوریدونکو په دې اړه څه نظر لرئ؟ که غواړئ چې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، له اتنیمو بجو وروسته ازادي رادیو ته تلیفون وکړی. هر یک شنبه لاتیمو تر نه نیمه بجبوري میکروفون ستاسو دی. تاسو کولی شئ چې تلیفون را وکړی او یا هم د افغان بي سیم د 943 شمیرې لاري لاند اس ام اس یا پیغام را واستوي. څو اوریدونکو چې له موضوع سره تقریبا په ارتباط کې پیغامونه راستولي، یو هم عبد الاکبر سادات دی. دی وی طالبان اوس هم نه پوهیږي چې ایس ای د دوی بادار او په عین حال کې دشمن دی. د دوی رهبر مړو خو دوی ترې خبر نو. استاد یاسر چا وواژه، برادر چا بندي کړ، اوس هم دوی نه پوهیږي چې که د پاکستان په ګټه کار ونه کړي نو لمنځبه یوسف امین ځلان له اورزګان ولایت لیکلي پاکستان چې کومې ژمنې کوي ګویا موږ طالبان سولې ته حاضر وو، دا تشې وعدې دي. افغان حکومت ته پکار ده چې نورې لارې چارې ولټوي. او یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی چې د ننګرهار په اچین او سپینغر ولسوالیو کې زیات وخت د داعش په لاس کې دی. دا ډله خلک نه پرېږدي چې خپلو کورونو ته واپس راشي. د خلکو کورونو کې داعش کورونه پراته دي. جنسي تیری کوي، دولت او خارجان ولې زموږ غم نه کوي؟ د خلکو عزت او عفت خو د داعش له لوري لوټ شو. پولیس وژني، اردو وژني، ملکی خلک وژني. په کوټ ولسوالۍ کې د محلي پولیسو سرونه د چرګانو په پنجره یا قفس کې ایښو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
8:15 شوې د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شي ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي چې د ټپي پروژې عملی کارونه به د روان میلادي کال په وروستۍ میاشت کې پیل شي. ټپي پروژه د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د ګازو د پایپلاین د پروژې نوم دی. داود شاه سبا خبریالانو ته وویل چې افغان پلاوی د ټپي پروژې په اړه مهم موافقه ته رسیدلی دی. له بلې خوا د مالی وزیر چې د دې پلاوی مشري کوله وایي چې د افغان پلاوی په دې سفر کې له ترکمن چارواکو سره د ټپي پروژې تر څنګ په نورو مسلو هم خبرې کړي دي. په دې اړه د ناجي ساپی راپور واوري.
ټپي پروژه چې د سیمې په کچه لسترو پروژو شمیرل کېږي عملی کارونه به یې د روان میلادي کال په دسمبر میاشت کې پیل شي. د کانونو او پټرولیم وزیر داود شاه سبا وایي چې د موافقه ترکمنستان ته د افغان پلاوی د وروستي سفر پر مهال شوې چې د مالی وزیر په مشرۍ ترسره شو. ښاغلی سبا د پلاوی له نورو غړیو سره د شنبه په ورځ د دې سفر په اړه معلومات ورکول ویل چې د ټپي پروژې په برخه کې ټولې ګټې په پام کې نیول شوې دي.
خوشبختانه له خبر وروسته نتیجه دا و چې ان شاء الله د ټپي پروژې عملی کارونه عملا د روان کال په دسمبر میاشت کې به پیل شي. کوم اندیشنې چې افغان لوري درلودې هغه ټولې مترسول او حل سوي دي، چې له هغه جملې څخه امنیتي مسایل، استملاک، د کارګر ترینینګ، د افغان کارګرانو د استخدام مسله، د افغانستان د ملي شرکتونو استخدام او یو شمېر نور مسایل باندې موږ توافقاتو ته ورسېدو.
نوموړي وویل چې د ټپي په پروژه کې افغانستان ته په لومړي لسو کلونو کې 1500 متر مکعب، په دوی مولاسو کلونو کې 1 میلیون متر مکعب او په درې مولاسو کلونو کې 1.5 میلیون متر مکعب غاز رسیږي. د ټپي پروژې طرحه په 2012 میلادي کال کې جوړه او موافقه پرې وشوه او هماغه وخت ویل شول چې دا پروژه باید تر 2012 میلادي کال پورې بشپړه شي. د دې پروژې لمخې د ترکمنستان غاز په یو نلیکه کې د افغانستان لاري پاکستان او هند ته انتقالیږي. له بلې خوا د مالی وزیر په دې سفر کې له ترکمنستان افغانستان ته د برېښنا پر لیکت د دوړو هیوادونو ترمنځ د وسپنې پټلیو د تړلو، د لاجوردو لارې بیا رغونه، د هوایي چلند په برخه کې همکاري او د ټاپي پروژې بل کېدل هغه مسایل و چې په اشخابات کې د ترکمنستان له چارواکو سره مطرح کړي او توافقات ته رسیدلې دي. اکلیل حکیمی ویل ټاکل شوی چې ولسمشر غنی د ترکمنستان د بیطرفۍ په شلمه ناسته کې چې د دسمبر په 12 نیټه ترسره کیږي برخه واخلي او دا توافقات لاسلیک کړي.
ټاکل سوی چې جمهور رئیس د ترکمنستان د بیطرفۍ په شلمه ناسته کې ګډون وکړي. دا ناسته ټاکل سوی چې د دسمبر په 12 ترسره شي. افغان ولسمشر به په دې ناسته کې هغه تفاهم لیکونه چې موږ نهایي کوو هغه به لاسلیک او د دواړو هیوادونو وګړو ته به په تفصیل معلومات ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د ترکمنستان د جمهور رئیس قربان قلی بردی محمد اوف په وروستي سفر کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا په شمول 15 تړونونه لاسلیک شول.
و مریدل چې د افغانستان لاري د ترکمنستان د غازو په پایپلاین عملن کار پیل شي. د اقتصادي چارو کتون کې د افغان او ترکمن چارواکو روسي سفرونه او خبري اترې هله بخښون کې غني او وایي چې د ټاپي پروژې له بشپړېدو او د افغانستان د غازو د یو شمېر زیرمو له استخراج سره به د غازو د کمښت او لوړې بیې ستونزې ختم شي. خو دوی په عین حال کې ټینګار کوي چې د دغو پروژو په عملي کېدو کې د امنیت ټینګښت یو اساسي شرط دی. د ازادي راډیو خبریال ناجي ساپي د سوداګرۍ وزارت له پخواني وزیر امین فرهنګ سره مرکه کړې او په سر کې د دې پروژې د اقتصادي ګټو په اړه د هغه نظر پوښتلې.
افغانستان ډېر ګټ کوي. لملي 100 میلیون ډالر د ترانزیت د حقوقو استفاده کوي او بیا د دې پایپلاین په ټول برخه کې پروژې او د کار زمینه مساعد کیږي د افغانانو لپاره. نو دا د افغانستان د اقتصاد د ودې لپاره او د افغانستان د بیا رغونې او د انکشاف لپاره یو ډیر اساسي او مهم پروژه ده چې هیله لرو چې دا کار به ډیر ژر ترسره شي. دا پروژه نه تنها د افغانستان او پاکستان او هند او ترکمنستان لپاره بلکې د بلې منطقې لپاره هم د سرمایه داری لپاره ډیر مهم دی. نو هیله لرم چې دا کار او دا مذاکرات د یعنی کال په پای کې شروع شي او ډیر ژر سر ته ورسی چې افغانستان یو ور د دې پروژې مهم یواد دی.
د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې څومره امکان لري چې دا ډول پروژې عملی شي؟
زه په دې عقیده یم چې د امنیت مسله ډیر مهم دی. بې له امنیت نه هیڅ پروژې په افغانستان کې نشي عملی کېده. نو په دې مسله باید افغانستان حکومت ټینګار وکړي چې بین المللي تضمینات لاسته راوړي چې په افغانستان کې د دغسو پروژو او مماثلو پروژو دپاره امنیت ترمنځ جوړ شي، او مخصوصا د پاکستان نقش او کار ډېر مهم دی چې په دې مسله کې همکاري وکړي.
افغان حکومت باید د دغو پروژو په پلي کېدو کې کومو ټکو ته پام وکړي؟
افغانستان باید چې ټول اقتصادي مسایل او قراردادونه چې کېږي هغه په دقت سره مطالعه وکړي، او د خپلې د ګټې د ساتلو دپاره ډېر باید دقت وکړي چې دغسې لوی پروژې چې بینالمللي پروژې ټول چې له حقوقي نقطې نظر نه هم مشکلات پیدا کړي، افغانستان باید چې دغه ظرفیت ولري چې د خپل د ګټې د ساتلو دپاره د حقوقي مسایلو په زمینه کې هم خپل پیاوړتیا وساتي.
د ټپی پروژې په اړه مو د افغانستان د سوداګرۍ د پخواني وزیر امین فرهنګ مرکه له ازادي راډیو واورېده.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان پلاوی د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې له یوې قوي جنډا سره ګډون کوي. په دې اړه هم د ازادي راډیو په راتلونکي خپرونه کې راپور لرو. خو اوس فرا ته ځو. د فرا ولایت د شیخ ابو نصر فراهی په بندر کې سوداګرو له دوو ورځو راهیسې احتساب کړی دی. سوداګر وایي چې دولت ناحق ورڅخه پیسې اخلي او دوی ځوروي. خو د فرا ولایتي چارواکي د سوداګرو دا اداره دوي. په دې اړه له فرا څخه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور.
د فرا ولایت سوداګرو د شیخ ابو نصر فراهی بندر بازار چې وتړله، د سوداګرو په وینا دغه کار یې دولت د ناسمو کړنو په غبرګون کې کړی دی. فراهی سوداګر وایي چې د شیخ ابو نصر فراهی په بندر کې کله چې د ایران څخه توکي واردوي په ناقه ورڅخه پیسې اخیستل کېږي او زور زیاتی هم ورسره ترسره کېږي. دوی وایي که دغه ستونزه حل نه شي نو بندر به خلاص نه کړي.
دغه پیسې چې اوس بیا په نامه د اتحادیې بل د ایران ته سنداغلې ده چې زه په نه پېژنم په نامه د اسلام ترین دی کال کې ترین دی دا خلک راغلي بیا پر موټر باندې ټاکس بل چې درې سره باندې دغه څه خدمات.
له بلې خوا د فرا ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختور هم دغه ستونزه جدي بولي. دغه په خبره کې د سوداګرو ستونزه پامونه شي نو هر ورځ دولت هوایي تام په میلیونونو افغانۍ زیان رسیږي.
شیخ ابو نصر بازارچه تجار زخا د مروج تاییدوو چې بنده ده د ورځې په میلیونو افغانۍ د دې بازارچه د بندولو سره د حکومت تاوان دی.
په همدې حال کې بیا د فرا ولایت والی محمد آصف ننګ سوداګر په غیر قانوني کړنو تورنوي. د فرا د والی په خبره سوداګر نه غواړي چې په بندر کې نظم راشي ځکه په دې کې د دوی زیان دی.
یو ګروپ چې هغه تور کاروبار کې اموخته شوي دي، مرض د هغوی په ټیکه کې زنه ورکوم، مرض کې به نظم راځي، نوبت به راځي، دلته به فرایی ته، وردګي ته، قنداري ته، شمالي وال ته، هراتي ته، د افغانستان چې څوک غواړي له دې مرض نه استفاده وکړي هغه به راځي دلته به له دې مرض نه کار اخلي.
فرا ولایت د ایران هیواد سره د شیخ ابو نصر فرایی یا تاوی امین مشترک بندر لري چې ټول افغانستان ته بیلابیل سوداګري ستوکي پر همدې لاره واردېږي.
د کونړ په چپی درې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تر شلو زیات ښوونځي بند کړي او زده کوونکو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته لاړ شي. چارواکي تاییدوي چې وسلوالو طالبانو یو شمېر ښوونځي کاملا بند کړي دي. په سیمه کې پراته وسلوال بیا وایي چې حکومت یو ښوونکی نیولی او دوی د همدې کار په ځواب کې مکتبونه بند کړي دي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور.
د کونړ چپیدری ولسوالی اوسیدونکو او زده کوونکو شکایت کوي چې لتیری یوی ونی وسلوالو طالبانو د زده کوونکو او خونکو په وړاندې خونځي تړلې دي او په ولسوالی کې د تعلیم مخنی ولیده.
د چپیدری ولسوالی د ګلسلک د کلی نوخوا سوري غاړه ده، اوتاله، ګړنګل، بولک، غونډۍ، وچناو او جایکنده دا و مکتبونه چې فلحال بندی کا نو طالبان وجدا بند رو دنا منګه منو خپل ځان ته حکومت دی کنه وې جوړ دا منګه منو دا تعلیمي دا منګه بند کلی دینه بجنه کې راز نه بخلک راز
د چپیداری ولسوالۍ د لیسیز د کوونکې مسیح الله وای یو ونی کیږي چې د خونځي او دروازې د دوی په وړاندې تړل شوی لیوی خوې کلنۍ ازموینې را روان دي او د بل لوري چې کوم کسان له دولسم ټولګي فارغيږي هغوی ته د کانکور امتحان ورپغاړه دي که چیرته خونځي همداسې بند پاتې شي نو دوی به په پرچو کې څه لیکي
جمعه کې ځوان مکتبونه بند دي زه ډېر خپه یم ولی چې ځوان درسونه تیریږي بس او دا ځکه چې پام کوم امتحان نه را روان دي به موږ دیک چولې په دې چې موږ درس مده ویل موږ نو سوال امتحان ته موږ نه درسونه دا پاتې
دوی له ولایتي شورا له حکومتي چارواکو او وسلوالو طالبانو غواړي چې زر تر زر دي د خونځیو په پرانستلو او د پوهې په وړاندې د پرتو خندونو لری کولو لپاره ګړندي ګامونه واخلي
او موږ دا غواړو چې مثال خبره دولت موږ سره کومک وکړي چې زمونږ مکتبونه خلاصي زمونږ شاګردان او زمونږ دغه چې ماشومان چې کوم دي دا ټول په تعلیم پاتې دي که په دې معنی خبره ونی شي او دغه ونی شي نو زمونږ ماشومان به سواد پاتې شي ډیر خپه زمونږ ماشومان به سواد پاتې کیږي به قسم پاتې کیږي غلا کوي شوکه کوي او دا زمونږ لپاره ډیر خفقان خبره ده ځکه کوي موږ دا غواړو چې دا آزاد شي او زمونږ ماشومان په درس وي او دغه
زه دا غواړم کنه چې زمونږ د تعلیم څه ګناه کړل چې زمونږ مکتبونه تړل شي زه دا غواړم زر زر زمونږ مکتبونه خلاص
خلک وای وسلوالو طالبانو زکه خونځي تړلی چې په سیمه کې د یو طالب قومندان ورور چې خپل هم معلم او حکومتي ځواکونو په دې تور نیولې چې د چپیداری په جګړه کې د حکومت خلاف برخه خسته و
دا طالبانو باندې دا چا په مسلمان شي مونږ ته پته نه لګي کار دا خبره ده یو طالب د لغیر نیولې شوې ده زه هغه وایم زه به دا ټول مکتبونه بند کوم زما ورور به اخلاص کړي او هغه وایي کزما ورور را خلاص کړه مکتبونه به خلاص شي او کزما ورور را خلاص نه کړه مکتبونه نه خلاص شي ولس کیس نشي ویلې ولس پکې چوپ پاتې دي
جرګې مرکې به کې او سپینګرو او علما راغون کله واغه علما هم ټول معرف دي
ورته زمونږ مدیر ورغلی ورته ویل سوره چې څه خبره ده څنګه مکتبونه بند کړي دي دا علما دې دا چې زما ورور به خلاص
د کونړ د ولایتي شورا غړي حاجی محمد ازادي رادیو ته ویل مکتبونه ک د دولت په بودیجه چلیږي خو درسونه پکې د طالبانو عام خلکو او د دولت د مامورینو بچي یوځای وایي نو د خونځیو بندول د ټولو په زیان دي او ولایتي شورا هڅه پیل کړي چې یادې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي
په کونړ کې 512 مکاتب لري د یو افسر مخ ټول مکاتب کولاو خو لیکن د چپیداری ولسوالۍ مکاتب چې تل شوې دي نه یوازې چپیداری بلکې د ټول ولسوالۍ باندې بد اثر کوي امکانات داسې دي چې شاید پر اتلونکي کې کولی دې مسلې حل دولت ونلټي شاید چې په نور ولسوالۍ کې هم مکاتب وتل شي نو موږ خپل حل ځل شروع کړی دي خو تر دې دمه پورې موږ نه توانېدلې چې را دې کې د حل لار شروع موږ پېټ د غوښتنه کوم چې معرف د ابن طالبانو لپاره ام زمونږ د ولسوالۍ لپاره د یو ملک د هوا سرنوشتا کی خه خبر دا چې مالیت اجازه ورکړي د تیر پښانت
د کونړ پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی هم مانی چې یو شمیر خونځي په چپه دره کې تړل شي ودی خو دوی د یو چا د نیولو او خوشی کولو صلاحیت نه لري او نه هم چاته د مکتب د بندولو او پرانستلو په نوم امتیازات ورکول شي
دیر مکتب مگر نه دی ښه ټول اسباب مکاتب دې د دغه نه چې دغه دی هغه کوم لګی دی وي موقت نه حل ځل روان دی وي دا ان شاء الله لړ دې تخلاص دا امتیازونه موږ نه ورکو چې دا دی خلاص شي او دا بندې دې دا شین موږ نه کوو ګان د دولت ټول اند مجرم نه هغه موږ صلاحیت نه لرو د مکتب بندې کې نو خو دا به دې بندې یا خو بل دې دا خبره ده
هغه ویل دی وړاندې په مروري ولسوالۍ کې هم څو خونځي د وسلوالو طالبانو له خوا ترل شوی وو چې 13 ورځ د قومي مشران نو په کوخخونو پرانستل شو په چپه درکې د وسلوالو طالبانو یو قومندان ملا ناصر ازادي رادیو ته په ټلیفون وویل چې دوی د خونځي او مخالف نه دي او خونځي زکه ترلی چې د عنایت الرحمن په نوم وروري چې د خونځي برحال استادو حکومتي ځواکونو نیولې دي تر هغه به خونځي تړل شوی وي چې ترڅو یې ورور نه ویرا خوش شوي په کونړ کې له 1500 زیات خونځي موجود دي چې په تیرو کلونو کې ټول فعال خو سکهال لومړی په مروره کې یو څه ستونزې پیدا شوې چې اوس حل شوي او له هغه وروسته په چپه دره کې یاد مشکل رامنځته شوې ده د دې ترڅنګ د ننګرهار په کوټ او د شینوارو په ولسوالیو کې هم وسلوالو خونځي تړلې دي چې لامل یې په زرګونو زده کوونکو کې د تعلیم له نعمت څخه بې برخې پاتې شوې دي
لکه څنګه چې مو په دې راپور کې واوریدل په ننګرهار کې بیا یوې بلې سختریزې ډلې داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې و پنځوس ښوونځي بند کړي دي. د ننګرهار د پوهنې د ریاست ویندوی محمد آصف وایي چې د دغو ښوونځیو د بندېدو په وجه شاوخوا درې لکه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د دې خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو خبرونه لرو، خو اوس چې اته بجې او دېرش دقیقې دي، قاسم سولمل د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر ویل افغانستان په قاچاقي ډول د انساني قاچاق د ستونزې د مخنیوي لپاره د دوو قوانینو پر جوړولو کار روان دی. سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته ویل چې دغه قوانین تر کار لاندې دي او ژر به تصویب سي. د هلمند والی ویاندوی په کچکی ولسوالۍ کې د وضعیت د عادي کېدو خواته روان دی. په دې ولسوالۍ کې په تیرو څو ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې شوې دي. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د داعش 15 غړي وژل شوي او درې نورې ټپیان دي. په ننګرهار کې د ختیځ ولایتونو چارواکو، مدني فعالانو، فرنګیانو او لیکوالو د ازادي راډیو د همکار ارواشاد جنقال ګوزي د فاتحې په مراسمو کې برخه واخیسته. د لغمان په مرکز او قرغیو ولسوالۍ کې 1300 کورنۍ د برېښنا له نعمت څخه برخمنې شوې. د امریکا د بارونی چارو وزیر جان کیری پرون ویل واشنگتن د روسیې لخوا سوریه ته د تاکتیکي الوتکو پر لیږلو اندېښمن دی. او په قزاقستان کې چارواکو پرون ویل چې په کاسپین سمندرګي کې د پوځي تمریناتو پر مهال د خپلو څلورو سرتیرو د ډوبېدو مسأله څېړي.
با عرض سلام و روز بخیر، من امید مرزبان هستم، همراه با همکارم عصمت ساروان در این برنامه مایکروفون شما با شما خواهیم بود. در یک ساعت دیگر مایکروفون در خدمت شما عزیزان است. نظریات و پیشنهادات و گفتنی های شما را میشنویم. موضوع مورد بحث و گفتگوی ما هم در این یک ساعت اختلافات در صفوف طالبان و تاثیر آن روی اوضاع امنیتی و مذاکرات صلح در افغانستان است. طالبان تایید کردند که گفتگوهایشان برای تعیین یک رهبری واحد ناکام شده است. این خبر دو دستگی گروه طالبان را روشن‌تر می‌سازد.
بله، لکه څنګه چې مو واوریدل نن په میکروفون ستاسو خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې د طالبانو ترمنځ اختلافات به په افغانستان کې د سولې خبرو ته ضرر ورسوي او کنه فکر کوي چې د طالبانو ترمنځ درز او اختلاف به ممکن د دې سبب شي چې دا ډله کمزوري شي او سولې ته غاړه کشي. د چارواکو او د کارپوهانو نظرونه مو مخې په یو راپور کې دروورېدل یو شمېر اورېدونکو د دې موضوع په اړه مخې تر مخې د افغان بیسیم د 1300 شمېرې له لارې نظرونه هم راستولې دي. ستاسو نظرونو ته هم سترګې په لارې یو که تر اوسه پورې نه وي راستولی. اوس لومړی تاسو اوریدونکو ته چې د ټلیفون له لارې له موږ سره تماس نیسئ نوبت درکوو چې په 0999203545 او یا هم 0923255 تلفن را وکی.
بله، چشم برای تلفن هایتان هستیم و همچنان اگر تلفن افغان بی سیم دارین به شماره 818 پیام و گفتنیتان را اس ام اس بکنید به ما میرسه. شماره های تلفنی که میتونین با ما مستقیم وصل شوین از طریق استودیو رادیو آزادی هست 0799 203 540 و 0700 822 755. چشم برای تلفن هایتان هستیم. حالا شنونده ای خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه مایکروفون شما هست.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام است، بخیر است. بعد رادیو طول کارکون که تو سلامونه و ما پتر سروان است.
سلامت هستی، مهربانی کوی.
حبیب عمر د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تاسره د تلیفون په کرښه یم. د موضوع پر په موضوع به زه دومره درته ووایم چې طالبان د واحدې قومندې په یوالي کې ناکامه راغلي دي. آیا دا به د سولې پروسې ته ګټه ورسوي که نه؟ پر یوه ورځ به زه داسې درته ووایم چې نه کولی شي منګر هغه طالبان سره باید صلح وشي او تماسونه وسره ونیسي چې هغه په افغانستان کې منصور دادالله نملا اختر محمد منصور دیشی هغه په پاکستان کې دی د پاکستان د استخباراتو تر کنټرول
بله
د افغانستان حکومت سره تماسونه نیولې چې د منصور عبدالله اعلان وکړي چې زه په افغانستان کې یم ماته پوځیان راغله چې دریمه برخه لوجستیکي او ټوله مالي برخه د امارت دریمه حیثیتو ته در کوم هغه دویونه په نس دي چې موږ درته وویل خو ده وزه شکر الحمدلله مسلمان یم در افغانستان کې
نظر شما نظر شما رو شنیدیم اما یک نظر دیگه هم وجود داره که ممکن است اظهارات دادالله منصور که در داخل پاکستان در داخل افغانستان هستم و در افغانستان جنگ میکنم کمک باشه به ادعای پاکستان که طالبا در داخل افغانستان هستند و شاید هم این موقف نزدیکتر به پاکستان باشه تا هر موقف دیگه. به هر حال نظر شما را شنیدیم. خوب شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم بفرمایید.
بله سلام و احترام تاسو محترم اوریدونکو ته عبدالمنان د قسم د کابل خرابانه فارون ته اصلي خبره خدا زم د خلکو ای ته دي اختلافات چې کراچی پورې کارونه مجاز دي په خاطر دي ته دي څوق اداره له بل خوا ده مثلا اس ای او امریکا دا کسان چې دي څوق اداره کوي کدي ارتونه مخالفتونه دي نه اصلي کمانډاني د دې څوق مثال پر نه خوړل په هر شبکې ته هر ګروپ ته مثال نه ماس کمانډي ورتي انتظار او قتل کوشتار او سیاسي ورته نه مغز وځي او بل مثال دا ده چې د مار مثال ته یو سونه ته یو څه ځکه مړ کړه د دې نه خدا دا ګوري کله چې رمضان په مرز مرکرل په دوامدار دار توګه ده ځانته مسلمانې له دغه احتیاط کو یو مسؤل ته ورټین او نو بنان ده مثال یو د مکاکر په تاو کې مردار ک نو یو څوک مثال دا سولا باندې دوی خو دې خو تاثیر نه لري کچېره د افغانستان دولت څنګه په واقع غواړي امریکا او مثال پاکستان ته راځي د قناعت ورکړي مثال امریکا ته خود زه سوې زه دغه نه اثر کوم نو دغه نه شان دی یو خیر دې پاسه مرام غرام یو چاره کې مونږ درا کو نور رتا څنګه دغه لپاره دونه جنډاونه جوړوي مننه
تشکر آقای دقیق زنده باشین تشکر از پیامو گفتنی تان از تماستون حالا با شنوندگی صحبت میکنیم که در تلفن هستن سلام علیکم بفرمایید برنامه مایکروفون شما هست از رادیو آزادی
مهربانی کویسه
السلام علیکم
و علیکم السلام
شاهدم تاسو ته سلامونه او د زادی رادیو کې زرمونه اوریدونکو ته سلامونه
سلامت اوسئ مننه
د روزګان څخه د ټلیفون په کرشه لکه څنګه چې تاسو د صلح په برابر باندې راغیږي کله طالبان درما باندې اختلاف کوي صلح ته مخ خوشبینه نه په دې خاطر چې حکومت چارواکي ورکوړي چارواکي د خپل پر برابر څنګه رښتینی ګام نه اخی نو خلک ګرد نه کیږي او کم کسانان طالبان چې په سنگرونه کې دي کله طالبان در مابند اختلاف کوي پر هغه باندې منفي تاثیرات نه اچي موږ پر روزګان کې اوس دا یوینو چې ګرد په جګړه باندې شروع دي هغه اختلافات ته نظر کیلانه د دې ورځ په ورځ جنگونه چې ډیریږي هغه منفي تاثیرات د سنگر طالبان باندې نه اچي
صحیح من نه چه نظر مترغان کو بل اوریدون کله رو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده
السلام علیکم سروان صاحب احمد صدیقی بچه ولا در یوب د درې ول سورای نه اساس تلیفون پر کوم سلامونه کرامات باندې
سلامت اوسه من نه
نظر می داده چې د موضوع پر د تا چې دا کوم موضوع تاسو ټاکلې د دې راخه موضوع ده خو زه خپل فکر کوم زه په درو برخو تقسیموم اول دا چې کچېته د طالبانو مشرتابه د یوې سړنې رهبری لاندې وي امکان لري د سولې پروسه کچنه نشي خبرې مخته لوړ شي او مؤثر ګام نه ده او دویمه خبره دا ده چې منفي مثبت اړخونه چې وسنجو او کېدای شي د منفي اړخ د تخفوت دا وي چې کچېته طالبان په دوه یا درو ډلو تقسیم شي امکان لري په دغه کې دوی خپل کوم مقامات چې خی کوم سرنوشت دې مخکله ورو کې ده شي دې په بيتي پوکي کې شو دې خبره تلیواله شي ځکه چې دې قوت زیاتېږي او بل خبره دا ده چې د افغانستان مسؤول پروسه شي او افغانستان او هم خلک سول تدیر تیگی دی امکان داری چه دا غزی دوی پا حضور که سول راشی او خوب بلا خبر داره چه دایش پنامه چه کم زواک پیدا شویده یا قوات پیدا شویده یعنی کدی طالبان از رسول اوشی پا پیکر کام چه اغاو بیا پاتی و خواه خبر داره چه اغا نراز داره چه هر سوگ دی طول سایی دست میکانیزم جور شد چه پا و میکانیزم که دا خبر طوله شی سوری تا برابر شی گمان کم بخواه و حتی نتیجه مثبت الاسر ورانه بوده.
تشکر سلامت زد نباشین. تشکر از تماس شما. خب پیش از اینکه بدگه شنونده ها صحبت بکنیم و تلفنشون پاسخ بدیم، چند پیام کوتاه از شنونده هایی که از طریق اسمس به رادیو آزادی فرستادن. فراموش نکنین که موضوع مورد بحث ما در این برنامه مایکروفون شما است که اختلافات در صفوف طالبان و تاثیر آن روی اوضاع امنیتی و مذاکرات صلح در افغانستان. این برنامه مخصوص نظریات شما عزیزان هست، به ما زنگ بزنین، پیام بفرستین و نظر بدین. ولی الله از بامیان اسمس فرستاده و نوشته که اختلافات داخلی طالبان به سود مردم افغانستان است. و محمد رفیع از کلفگان می نویسد پاکستان قصدن می خواهد طالبان را به چند بخش تقسیم کند تا در آینده بتواند از آنها استفاده کند. چشم برای دیگر پیام های شما به شماره 818 هستیم. اگر تلفن افغان بیسیم دارین پیامتان را مثل اسمس بنویسین و به شماره 818 بفرستین.
بله، علیزی منتظر لکندهار لیکلی مجل طالبانو څخه پکلک غوښتنه کوي چې خپل منځي اختلافات حل کړي او د سولې په خبرو کې ونډه واخلي او جنگ ته د پای ټکی کشیږي. شفیع جان زدران له د خوست له نادر شاکوټ ولسوالۍ څخه لیکلی دي د سولې خبرې ته هیڅ تمه مکوي، د طالبانو به اتفاقی د دولت په خیر ده. د نورستان له واما ولسوالۍ څخه قاری محمد مدنی لیکلی دی د ملا اختر منصور په خوله جهاد یوازې ځان غولول دي، ځکه چې نوموړی د ISI همکار دی او د دې جنگ د ځان په ګټه ګڼي. یو بل اوریدونکی د کندهار له معروف ولسوالۍ څخه سید بلال لیکلی دی د طالبانو ویشل د پاکستان لپاره د سولې په باب بیا یو پلمه ده. عبید الله له هلمند لیکلی طالبان پاکستان ته مجبور دي او هغه کار چې پاکستان غوړي دوی مجبور دي چې هغه کار وکړي. که پاکستان وایي چې اتفاق وکړي نو دوی به مجبور وي چې په خپل منځ کې اتفاق وکړي، او که پاکستان وغواړي چې دوی اختلاف وپالي اختلاف به زیاتوي. او نور پیغامونه به ستاسو له ټلیفوني پیغامونو وروسته ولولو.
بله، حالا شنم در روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه مایکروفون شما است.
وعلیکم السلام. سلام علیکم لیکاس سروان صاحب، مرزان صاحب، محمد سنگرم لشکرگان. تاسو دا موضوع پر اړتیا ویلی سم چې دا طالبان ترمن کوم اختلافات موجود دي، دا وخت تر نه کوم چې افغانستان سي لپاره ګټه وکړي او په تر نه کوم افغانستان کې څو لاره په دار کم چې مثلا نو د سي له لور راکوم خبرې کې هغه ازادي وایي د خبرې لپاره موږ خوشبین یو، د دې لپاره چې دوی کریډیټ یا چې دوی غواړي چې څو پر مخ یې دغه هیڅ وخت نه کولې چې له پرمخ په اړه کوم پرمختګ وکړي. د پاکستان په دوسیه له پاکستان ته لاس کې تاسو به تر معلومه نشي او رسول خبري ډیر شر پر مخ لاړي. موږ اما پاکستان د دې خبرې کې خانداوي سلیم الله صاحب وزیر ته یې کړو دا ټول خبره ډیر تر لاغ وکړي او نن سبا ګور رسول علي شورا هیڅ ډول کار نه کوي. د ټول لپاره دوی خپل تنخواه خپل کوم تجهیزات مخفل کریډیټ کوي او دوی د ټول لپاره هیڅ کار نه کوي. دا څه کار کوي چې دوی ترمنځ اختلافات د افغانستان ټول لپاره
زنده باشین. نظرتان را شنیدیم. حالا شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام، ادب خدمت شما امید مرزبان اسمت فاران و شنوندگان محترمتان نیازی هستم از فاران علیکم در خط تلفن.
جناب نیازی خوش آمدید به برنامه، بفرمایید.
تشکر، البته شاید تلفن ما قطع نشه، به صورت البته بگم که خدا اند اختلافات در بین طالبان زیادتر کنه و اینها را پارچه پارچه کنه، چون که جنگ اینها برای منافع اسلام و برای منافع کشور و برای منافع خودشان نیست، بلکه برای
متاسفانه تلفن شما قطع شد. ما خودتان هم فکر میکنم میفهمیدین که تلفنتون قطع ممکن است شود، شاید چارج تلفنتون کم بوده یا به هر حال دوباره زنگ بزنین. نیازی صاحب چشم برای تلفنتون خواهیم بود. برنامه تا ساعت 8 ادامه خواهد، تا ساعت 9 ادامه خواهد یافت.
بله، بل اوردون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو. نه د دې ټلیفون قطر شو خیر یو څو پیغامونه بل د فرصت په استفادې ولولو یو وردون کې چې نو می فکر کوم چې نه دی لیکره لطفا نوم لیکي لدی پیغام به زکه تیر شم چې نو می نه دی لیکره له هلمند ګل محمد لیکلی دی ملا منصور باید ځان نور قاتل جوړ نکړي له طالبانو سره باید موافقه وکړي هم درس محمد یعقوب له بادغیس لیکلی دی و زما په فکر دا سول ناشونی ده ځکه چې طالبان دوه برخې دی او حکومت هم دوه برخې دی
تشکر از پیام هایتان حالا شنوند روی خط داریم سلام علیکم بفرمایید رادیو آزادی است
و علیکم سلام 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 من امید که پاس تواریم تا بدیگه نشیرو حجو
سلامت و سی مربانی کوی
من نکو محمد خیلیم درزگان
مربانی کوی سی
از ما با فکر داروان صاحب کم منجی اختلافه که سالیوان لرین و از فکر نکوم چی دا با دو حکومت لپاره په خیر چې دغه پاکستان کولای شي برته طالبان سویل او د دې په بین چې برته جوړه راولي دا کړ د پاکستان چې زموږ شته سره هم د شي کوي چې خپل طالبان ته په مبین چې خپل افسر پیدا کړي چې کله زموږ مار د سویل کوي چې روسو له نړۍ څخه بری بیا هم پاکستان د نو مر د مړینې خبر وروسته د دې خبرې د نه معلومه وخت په یو ډول ولې نه سره ورته فکر نه کوم چې دا حکومت خلکو ته پیدا لولې
صحیح ډیر زیات مننه بل اوردون کله رو ځان معرفي کوي بلې اورو سلامت اوسئ مهرباني شروع وکي په خپل خبرو
سر محمد حیدری ما د ګلمن ولایت
څخه مهرباني
ما نظر لاله چې پاکستان کوم اول طرا خبرې چې طالبانو د شروع کړی د افغانستان حکومت د بیا بوم په اړه د نیټه سره وته کله بیا شروع کړل بوم په اړه خبرې بیا سره شروع کړي نو کله چې بوم په اړه خبرې وو دی او د پاتو په اړه بیا دی د څو خبرې سره کولې دغه وخت بیا د ملا محمد عمر خون دغه پیغام دی خبر ته ونه راځو کله یا دوه نیم ځله چې خو ته مخ ته بل راځو ونه مخبره وي چې په دغه ورځ سماتاله کوي پاکستان کارونه دي افغانستان چې صلح افغانستان تر دې راځي نه خوښه چې پاکستان سره له سوني په افغانستان کې ته هیڅ پر کوم افغانستان سره جوړ نه شي هغه یې خپل کوشش کوي تر هغه مال چې افغانستان نه وځي دا به نه یاد ده خپل کوم ګټ چې دی پکې کې هغه تر
صحیح ډیر مننه بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده
السلام علیکم
سلامت اوسئ مهرباني کوي
محمد مان د نادلي ول صالح څخه ما سردغه دی چې ټول افغانستان کې ممکن نه ده چې پاکستان له شوي طالبان سي جوړي جوړي کړه دا نو ریډل جوړي کړه او دغه د طالبان سم دا ایله ده چې خپل اختلافات سره چې او د نور او د دوی څنګه ایله ده چې د پرداستان باندې نه لګي نه پر حکومت باندې د خپل نظر څرګندې نو چې څه باندې بد ورته وایي
سید دا هم ښه نظر دی
نظرتون نشون دیم تشکر زنده باشین قاری عبدالحق از ننګرهار اس ام اس نوشته و می نویسه که با وجود آمدن داعش نگرانی اصلی طالبان است عزت الله از هرات اس ام اس فرستاده به شماره 818 میگه که چرا حکومت به مذاکرات صلح دل بسته باید با زور و قوت طالبان را سرکوب کند به شماره 818 اس ام اس بفرستین اگر تلفن افغان بی سیم دارین حالا شنم دیدی گیری خط تلفن هست سلام علیکم بفرمایین رادیو آزادی است برنامه مایکروفون شما
بله سلام علیکم
و علیکم السلام
مهربانی کوی سیم
من ولایت خو سلامونه تاسو او اوریدم کوم کارن تولانی کوم نو په نظر سول خو نشو راتلای په دغه وخت کې دولت ته پر دا شو چانس دی چې او طالبان نظر ناراضی طالبان سره تماس نیول خبرو تر او پردانور عملیات شروع کیږي ته جره د من دي
بله سر
تشکر
البته یو اوریدون کې غلام سرور به ستاسو تر دې خبري پر لیکلی دی وای طالبان د دې لپاره په دو ډلو ویشل شوی دی چې یو ډله جګړې ته دوام ورکړي او بل ډله سوله وکړي او په دې توګه پاکستان هم نړیوالو ته ځان سپین کړی چې د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي بلکې همکاري کوي
بله حالا شنم دلګری خط داریم سلام علیکم رادیو آزادی است بفرمایید
سلام علیکم
و علیکم السلام
علی
تخلیفی عمل در کاپیسا ولایت به تگاب ولسوالی نمی زحمت
کنم. آقای رفیق خوش آمدین. بفرمایین.
تاسی آوستاسی آوریدون کتا سلامون تقدیمم. باید بسلام کم خبره چه در صلح تو دنابانی تاسی یا دنیا والی که صلح خشه در واپینم در طول و جنگون و پاید اخیره که صلحی. په ټول دنیا کې هم دا شي ویل چې څومره څنګه شي څومره تلفات شي ویل په اخر کې صلح شي دولت باندې چارواکي جوړي چې د اتفاقي د طالبانو زمونږ ته ګټه ده نو اصلا په افغانستان کې په واقعیتونه وکتل شي په دنیا واقعیتو ته نظر وکړي څومره کومه څه چې دنیا وکړه خبر لار په افغانستان کې یو نظام وجود نه لري
بل البته ستاسو تر دې خبرې پرې چارواکو تر اوسه پرې چې موږ خبرې ورسره کړې دي هیڅ وې نه دی ویلي چې د دوی بې اتفاقي په ګټه ده بلکې د سولې د شورا له غړو سره چې موږ پرون خبرې کړې دي هغوی مخالفت کړی دی د طالبانو ترمنځ د اختلاف بلکې ویلي دي چې که د دوی ترمنځ یووالی وي نو د سولې د خبرو د کامیابي چانس زیات دی
څه خبره ده هغه داسې د خاصو خلکو نظر دی هغه هم هغه څوک دي چې البته په څوکیو کې په جوګو څوکیو ناست دي ولې صلاحیت نه لري تاسې ګورئ اوس جنرال صاحب دوستم شمال ته لاړ خپله چانټه تړلې وه یو نمایشي حرکت هغه هم
خیر له موضوع موزه له موضوع موزه لطفا له موضوع موزه په اصلي موضوع باندې
د صلح څه خبره ده ولې هغه چا صلح هغه څوک کولی شي چې هغه یو نظام ولري او په نظام باندې عقیده ولري او خلق پر باندې عقیده ولري د طالبانو څومره د اتفاقي غانې کوي چې وګوره چې هغه د هدف لپاره یو دي او هغه هدف چې دوی لري د کوم هدف
نظرتون شنیدم تشکر نظرتون شنیدم تشکر اما خب
قسم بر لري لاړی ته به فرنش دی سوې خو خیر
جالبه که نظرشون در رابطه با این است که در افغانستان حکومت نظام وجود نداره ولی طالبان نظام وجود دارن در حالی که ظاهرا برعکس است تصویر تشکر از نظر شما خب شنونده دیگه روی خط داریم سلام علیکم بفرمایید
سلام علیکم
و علیکم السلام
صدقی از لوگر صحبت میکنم من میخواستم بگویم قبل از که نظر خود ایراد بکنم من از سال عزیز خود میخواهیم و خاطر افغانستان رو ببرد و شخصی رو کنار بگذارم نظریات ناسل آرا و ناکی هم میکنن تقدیم میکنن ای افکار از آن عمر شکل میده ای هم در بخش صبح میتونه کمک بکنه مدد بکنه مومد وقتی شوه هم در بخش جنگ من از اونها خواهش میکنم بیشتر قدم بردارن در راستای ایجاد صلح ثبات در افغانستان خب بسیار میخواستم بگویم برادر محترم متاسفانه افغانستان یک موضوع خیلی یک فرمون غلطی متاسفانه میده در تیجان از ترکی شفایتان که ما بیشتر مدام افغانستان به معلول بیشتر ارتفاع به ادارت توجه داریم علت کامل مقفول گذاشتیم اصلا به اون توجه نداریم ببین امی طالب چرا یک با مجاهد ایجاد میشه بعدش طالب ایجاد میشه بعدش اسلامی ایجاد میشه خالونت با مخار میگه بعد از این بازش علتش چی؟ چون به کشورهای دیگر ایجاد نمیشه آیا ما میتونیم با داشتن معلول با کنار زدن معلول میدونیم آیا مشکل افغانستان جنگ افغانستان برطرف شود کامل رفع شود صلح ایجاد شود ثبات ایجاد شود نه خیر بیاین که ما روی مسائل اساسی آن چیزهای دلهای اساسی از باب اساسی که این معلول ایجاد میکند گروه های تروریستی آدم کشی را که افغانستان مردم میکشه فرهنگ از بین میبره ارزش از بین میبره ما روی علل اساسی باید صحبت بکنیم من موضوعات اساسی چند مورد میخوایم عرض بکنیم که باید سرحدات کاملا مشخص شود سرحدات ما در کجا سرحدات که ما کاملا باز ساحه سرحدی ما میان افغانستان و پاکستان کامل ساحه توریستی پروری است این ساحه شده تا جو زمانی که این امن نشه ما به هیچ وجه نمیتونیم ببینید پاکستان زمانی ساحات تجارتی ساحات بازرگانی ساحات قلب سفنده تجارت و اقتصاد پاکستان لاهور است اولپندی است کراچی است اسلام آباد است که ساحات کامل امن است اونا به پیش وزیرستان و ساحات قبایل نمیگیره چون این ساحات نه اقتصادش توجه داره نه به پاکستان توجه اقتصادش کدام فایده یا ضرر میرسه بیا اساس اساس ما روی سرحدات خود کار بکنیم سرحدات باید مشخص شود روی آب خود بر اساس قوانین
بسیار محترم تشکر زنده باشید بسیار محترم درست است که عوامل جنگ چی است و چگونه باید از جلوگیری بکنیم نظرتان را شنیدیم اما موضوع مورد بحث ما شما میفهمین که چیز دیگه است لطفا در روی موضوع مورد بحث صحبت بکنین درست است که شما رفتین به ریشه اصلی مشکلات افغانستان اما موضوع مورد بحث امروز ما اختلافات در صفوف طالبان هست بله تاثیر آن روی مذاکرات صلح و وضعیت امنیتی افغانستان
اصلی پشت نظر چه لکه څنګه چې یو شمېر کارپوهانو نظر څرګند کړی دی چې آیا د طالبانو ترمنځ درز او اختلاف به د دې سبب شي چې طالبان کمزوري شي او د افغانستان له حکومت سره ژر د سولې خبرې وکړي، او کنه فکر کوي چې د دوی ترمنځ اختلاف به د سولې له پروسې سره د کومک په ځای ضرر ورسوي؟ د ټلیفون له لارې اوریدونکو لرو مهرباني. وعلیکم السلام. سلامت اوسئ کور دی ودان.
زما په نظر د پښتو د افغانستان د نظام د جوړېدو په خاطر ښه خبر به دغه وي چې د افغانستان چارواکي د نور مشرو تر اوسه درایو ته د پارلمان پورې دغه خلک خپل اختلافات لري. موږ دا ځینې لرو رسنیو او د تاسو له راډیو نه
له موضوع ما وزه لطفا موضوع ما غدا چې درته مو بیا بیا تکرار کړه اوس که داسې وای دا مهمه نه ده چې تاسو اوس تړاو لري یا نه لري، دا خبره د موږ لپاره مهمه نه ده. موږ هله یوازې او یوازې دا ده چې کوم موضوع مو ټاکلی په یوه خبرې وکړي. کور دې ودان بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کړئ.
بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی هست.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
میلاد قندار ته خبر کوم د سولې په اړه به مداخله وکړم.
مهرباني کوئ.
سولې کچېر طالبان په دوه ډلو ویشل شي، سولې د سنې کې دغه د ویټ د سرنو وخت د دوه طرفو د سنې کې دای او کچېر طالبان پر وړاندې د مشر ته بیا هم سولې نه کې دای د افغان حکومت نه کې طالبان کوم وخت یو حکومت یې رهبر او وخت یې په خاطر کې د سر پلان چې د سولې نو تر وخت راه باندې شو نو اوس په دې کې څه ډول نشته دا ځکه چې طالبان دې په مخ کې وخت طالبان د خپل پر مختګو په وجه څه نه کوي نو څه ډول نشته دا وخت دا چې افغان حکومت ټول وغار کې دا ځکه چې دا غار کې راځي د خطر کم دی باید دونه کې چې حالت دې په لاره باندې ورسره نو اذان الله د سولې دغه د څار وخت اساسي قانون دې څه بلکې څنګه قانون د قران قانون چې بس سره کېدای شي افغان حکومت د رسنه د طالبانو کې د پاکستان هم
چې وټ ګرځي کور نظر شما رښتینه دي. ما قانون اساسي افغانستان هم واضح هست که همه قوانین افغانستان باید به اساس اصول و قوانین اسلامی باشه. به هر حال خوب شنونده اس ام اس فرستاده به شماره 818 سید حکیم هاشمی از کابل می نویسه قسمی که از اختلافات بین تنظیم های جهادی پاکستان استفاده کرد حالا از اختلاف بین طالبان نیز بهره می برد. ملا اختر خب این راز محمد از هلمند نوشته که ملا اختر محمد اگر واقعا خود را مسلمان و افغان می داند طبق حکم الهی باید راه صلح را اختیار کند.
او عبدالله شعبان ده کندهار لارغستان ولسوالی سخلی کلیدی و ده طالبانو په اتحاد و اختلاف پوری ده افغانستان سوله و امنیت اړنه لري. بل ورځ به بیا داعش وی او یا به یو بل ډله د پاکستان لخوا رامنځته شي او هغه به افغانستان برانوي. فریدون له فرا ولایت له البته له پرچمن ولسوالی سخلی کلیدی افغان دولت باید اول له پاکستان سره سوله وکړي بیا له طالبانو سره. او عبدالستار سعادت د هلمند ولایت له مرجی ولسوالی سخلی کلیدی د افغانستان د سولې عالی شورا غړي باید لومړی د پاکستان سره د سولې خبري وکړي او بیا له طالبانو سره، ځکه پاکستان کولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د ټلیفون له لارې اوریدونکو لرو، تر خبرونو مخکې باید د دوی نظر واورو.
بفرمایئ. سلام علیکم، برنامه مایکروفون شما هست.
السلام
علیکم. و علیکم السلام.
مهرباني. مهربانی کوی صاحب. سلامت و سیده موقعت هم یو چه تغییر که چه آواز مدیر واضح نده. متاسفانه استاسی آواز دیر سم نرازی.
لطفا دوباره تماس بگیرین، شاید تلفن بهتر شوه. حالا شنونده دیگه روی خط هست. بفرمایید. سلام علیکم.
زده پرامنه پس تاثر پس ماسکه امروره.
خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
لطفاً لرادیو لرشی
من رو چه کم خسن وای چه مجاهدین و فامیل که اختلاف این که اختلاف نسل مجاهدین و فامیل که انشاءالله مجاهدین کل کل جنگ جان روی در پلاتر مابیل زم را دی انشاءالله پاقر مرنو فامیلی که رابل خبر در سولی در سول خدا سنکی رو مجاهدین شیده و نوی بطا سلی خود سرگزی وی در سول کو
صحیح
نظرتان شما دیم
ډیر مننه غلام قادر له د ورزګان له شهید حساس ولسوالۍ څخه لیکلي وایي زما په نظر دا اختلاف هم د پاکستان یو پالیسی ده چې سولې ته زمینه برابر نشي. عبدالهادي پاسون له تخت پل څخه لیکلي طالبان سوله نه غواړي، طالبان خپل بادار خوشاله کول غواړي. د هغه وخت چې دوی رابمسته شوي دي افغانان وشنی و افغانان د افغانانو وشلو ته دوام
نسیم. نسیم الله مفتون هم از خوص نوشته که طالبان از طریق توسط پاکستان از هم جدا می شوند تا اینکه اتفاق آنها به هم بخورد و از آنها استفاده ابزاری شود.
سید احمد شریف زوی